پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یوه بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون بچه در سره یم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل د وړاندې کې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په کورما کې په بریدونو کې دوه تنه وشل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم او د سعودي ولی عہد د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي کولو په اړه خبرې کړې، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چین په سفر دی. د خبرونو تفصیل، په کورما کې چارواکي وایي چې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د پاړه چنار روغتون مشر میر حسن جان مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په اوومه مازدیګر مهال د پاړه چنار په بای پاس سړک نامعلومه کسانو په ګاډي داسې وکړې چې پکې دوه کسان وژل شو. د دې پیښې په غبرګون کې بیا ځینو پارېدلو کسانو د سدې په بای پاس سړک په بل ګاډي کاڼي وشتل چې پکې دوه کسان زخمیان شو. د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد هم په مسافرو برید تایید کړی دی. بلخوا سنی او شیعه مسلک مشرانو په اولس د شرخوخو پرسی د یو موټی کېدو د کرکې د خورولو د مخنیوي غږ کړی دی. د پاکستان فوج وایي چې د اپریل په اوومه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وشلی دي. د پوست اماړي کو سانګې آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو پر ضد د عملیات د خفیه اطلاعاتو په بنیاد کړی دي. په بیان کې دا نه دي راغلي چې عملیات د شمالي وزیرستان په کومه برخه کې شوي، او دا راسته هم نه ده روښانه شوي چې وشل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې پولیسو ویلي چې د اپریل په اوومه په رسمک کې وسلوالو په برید کې یو تن وشلی دی. د رسمک تاڼې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوی تن د طالبانو یو پخوانی غړی دی چې حکومت ته تسلیم شوی وو. هغه چارواکي په دې اړه نور معلومات ورنکړل، او دا راست تبریز ذمواري هم چا نه ده منلې. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیره شپه په خوستار کې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه تنه نور زخمیان شوي دي. د خوستار مرستیال کمشنر عارف زرکون د پیښې وروسته ځایي خبریالانو ته ویلي چې چاودنه تیره شپه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د خپل شوو بارودي موادو له وجې وشوه چې د خوستار په عمر فاروق څلور لاړه کې د وړوکي اختر د سودا لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه وه. بلخوا د بلوچستان حکومت ویاند شارند ویلي چې وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي د چاودنې غندنه کړې او د مجرمانو د زر تر سره نیولو امر یې کړی دی. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. په بلوچستان کې د روغتیا کارکوونکو ویلي که حکومت سرکاري روغتونونه شخصي کړل، نو دوی به پر ضد اختر وروستو په ټوله صوبه کې احتجاج کوي. د روغتیا سرکاري کارکوونکو یا پیرامیډکس د اتحادیې مشر جمال شاه کاکړ نن مشال ریډیو ته ویلي چې باید حکومت د روغتونونو د نچکارۍ پر ضد هغې لپاره بودیجه زیاته کړي.
دوی اوس هسپتالونه مختلف هسپتالو دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیکرټری هیلت لخوا چې دا د هسپتالونه مش آوټ سورس کوو، پرایویټ کا هغه کوو او ټیکدار ته ورکوو. که څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي. مش دا وایو چې دا هسپتالونه دي نسی خرڅ کول سوي او حکومت دې د دوی بجټ ور زیات کړي.
د بلوچستان حکومت تیر کال په بودیجه کې د روغتیا څانګې لپاره 15 ارب روپۍ مختص کړي وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول لپاره په خپل ګډ عزم ټینګار کړی دی. د پاکستان سرکاري رسنیو او ډان وسپانې لیکلي چې وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په اوومه په مکه ښار کې له محمد بن سلمان سره د روژه ماتي پر مهال لیدلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو مشترکه ګټو په اړه ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په شپږمه په درې ورځني سفر سعودي عرب ته تللی دی. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي سبا په اسلام آباد کې د شوال میاشتې د لیدو لپاره غونډه کوي. د غونډې مشري به د رویت هلال کمیټې مشر عبدالخبیر آزاد کوي. په دې غونډه کې به د اختر لپاره د شوال میاشتې د لیدو د شهادتونو په اړه بحث کیږي او لږ وروسته به اختر اعلانېږي. دغسې د پېښور په قاسم علي خان جومات کې به هم د مازدیګر لمونځ وروسته د اختر میاشت لیدو لپاره غونډه کیږي چې مشري به مفتي شهاب الدین پوپلزی کوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چین ته رسیدلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال چینایي چارواکو سره د اوکراین جګړې دوه اړخیز اړیکو په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د حالاتو په اړه خبرې کوي. روسیې چارواکو مخکې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر به له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې پکې د ملګرو ملتونو او جی شلو هیوادونو په ګډون په نړیوالو سازمانونو کې د مشترکه همکارۍ په اړه بحثونه هم شامل دي. رویټرز خبرې شانس تیره میاشت ویلي وو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په مې کې چین ته سفر کوي. هلته به له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې اترې کوي. مسکو او بیجینګ د 2022 کال په فبروري کې د لامحدود شراکتارۍ اعلان کړی و. دا اعلان د روسیې لخوا په اوکراین د حملې څو ورځې وړاندې د ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د سفر پر مهال شوی و. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ولاري سي اجمل مورد لسپرا شو رپورټونو ته د کورمه پولیس او د صحت محکمې سرواکي وای پرون هلته د سورلایو پر گاډو د نامعلوم کسانو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوی او شپږ ټپي دي. د پړچنار د مرکزی روغتون او چارواکي ویلي اول د پړچنار پر بای پاس سړک د سورلایو پر گاډي ډزې وشوي چې په جواب کې د سدې پر بای پاس سړک زینو بلبګرو یو گاډي په کانو وویشت او پکې دوه تنه زخمی کړل. د کورمه د پولیسو مشر د مسافرو پر گاډو د پرونیو حملو تصدیق کړی دی. بلخوا د سیمې سنی او شیعه مشرانو حکومت غوښتي چې شرخوخي گرفتار او سزا کړي. نور د تاریخ اورغزی پر رپورټ کې
په کورمه کې د سوالو په گاډو نامعلوم کسانو برید کړي چې پکې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه دوه تنان مړه او شپږ نور زخمیان شوي. په برا کورمه کې د پړچنار مرکزی هسپتال مشر میر حسن جان په 1 اپریل مشال رډیو ته ویلي د اتوار په مازیګر پر گاډو د بریدونو دوه جدا پیښې شوي چې پکې ټول اتو تنانو ته مرګ شوبله اوخته. جان زیاتوي په پړچنار کې پر بای پاس روډ په سولو گاډي چې کله ډزې وشوي نو پر دې عمل کې د سدې پر بای پاس روډ زینو بلوګرو د کچکینې پک اپ گاډې په کانو وشتل چې په هغه کې دوه تنان معمولی زخمیان شوی.
یو گاډو چې هغه په واټ سپین شګا ترې منګل سره روان وو دا هغه باندې نه معلوم افراد طرف نه فایرینګ وشو چې شپې کسون ولګیدلو دوه پکې ایکسپایر شول څلور چې کوم نور وو هغه لګیدلې وو خو هغه هسپتال کې دلته کې هغه ته ټیک ټاک فرست ایډ ور سره فردر سرویسونه شول هغه نه بعد ټول به موږ ریفر کړو پښاور ته کوم ډډ باډیز وو هغه تر ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن خپل علاقو ته روان شولې.
بلخوا د ضلع پولیسو مشر نثار احمد پر مسافرو د بریټ تصدیق کړي او ویل دوی د پیخزه په خپل واکې تر اخستلو پس شواهد د رغونډولو سلسله شروع کړي. کڅو هم چارواکي سره د پیخې پاړه پوره معلومات نه وو خو د سپینې شګې او چبري په وارد دوه کسان د مړکېدلو راپورې تایید کړلو. په پړچنار کې د سولو په گاړې تازه برید تر هغې شوی چې سلو ورځې وړاندې په ډنډر روډ د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس یو شیعه مسافر زخمی شوی وو. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمنی حسینیه یو غړی حاجی منور حسین پر مسافرو شوی برید غندلې او ویلي پرونی پیښه دهشتګردي بولي چې هیڅکله به حمایتونه کړي.
دا خو دهشتګردي دی کله په سادی کې کیږي کله په بای پاس روډ نه سادی سره کیږي کله په پړچنار کې کیږي. مو انجمنی حسین طرفه اوټول کوم طرفه دی پرا پرا مزامات کوو حکومت بالنا اور ریاستی دارونا پر زور مطالبہ کو چې دسی خالق خو هغه کومي فرقه کې ویلې نوي پکار دی هغه ته سزا هغه د معلوم کړل شي هغه ته قرار وکي سزا ملو شي چې نور کرما په امن شي.
په سیمه کې د مسلک او فرقه پر بنیاد مسافر په نخ کولو سلسله تیر کال په اکتوبر میاش کې شیعه سنی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه تر دې شو زیات مسافر په لارو کې مړه او ژوبل شوي. په صده کې د سنیانو مقامی تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وایي که حکومت خپله ذمواري وپیژني نو مسافرو ته تحفظ ملاوېدای شي خو داسې نه کیږي.
څکه سون څه لګیا دي امن خرپې نه د حکومت دا ذمورا دی د انټیلیجنس ادارو دا ذمورا دی څه اصل ملزمون ویر نه گرفتار کیږي څه دوی ته کوم ملک نه پنډینګ ملاوېدلو دا په شاو باندې څوکو څه دوی د کورمې امن تباه او برباد کړلو.
په پړچنار کې په مسافرو تر برید پس د کورمې حالات کړکیچن شوي. په سیمه کې په لارو عام تګ راتګ غوډېدلې او بل دا چې په سوشل میډیا د یو بل مذهب خلاف له نفرت ډک پیغامونه خوریدل شروع شوي. کڅو هم په صدق کې روتلي بلوشي خلک پولیسو او اف سی ځواک منتشر کړي خو د پړچنار پیښې خلاف پر امنه احتجاج وستلو لپاره د ګلپورز د خلکو بیرته راوتلو اعلان شوی. په کورما کې تیر کال پر 13 جولای شیعه سنی ډلو د امن یوه معاهده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ را تګ لارې به په یو بل کلو ساتلی شي او ناخوښه پیښه په رامنځته کیدلو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. په معاهده کې دي چې که چا د دې خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه به ورنه اخیستلی شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
بیګاد بلوچستان په خوزدار کې په یو بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ځایي چارواکو ویلي چاودنه پر عمر فاروق چوک په یو موټر سایکل کې د پټو چاودونکو توکو په وسیله هغه وخت شوي چې د وړوکي اختر د خریدارۍ لپاره هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د بلوچستان اعلی وزیر پیخه په سختو ټکو غندلې او پولیسو ته امر کړی دی چې په کې ککړ کسان زر تر زر گرفتار کړي. ایوب ترین حال راکوي.
کپټ څخه 300 کیلومتر لري و سویلی لور ته د بلوچستان په خوزدار ښار کې 13 شپه 14 سوی ده چې لامل 2 کسان مړه او 15 نور زخمیان سوی دي، په کوم کې چې یوه میرمن او 2 ماشومان شامل دي. په پیښه کې 85 کسان سمدلاسه د خوزدار وځایي هسپتال ته د علاج په خاطر رسولي دي، چیرې چې ډاکټرانو د یو ټپي وضع سمه نه ده ښودلې. دې ترڅ کې د خوزدار مرستیال کمشنر عارف زرکون د پیښې وروسته نه یوازې د چاودنې تصدیق کړی دی، بلکې د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې یاده چاودنه 13 شپه هغه وخت په یو موټر سایکل کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل شوي چاودېدونکو موادو عمل سوی ده. کله چې د خوزدار په عمر فاروق چوک بازار کې د وړوکي اختر د خریداري په خاطر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، د نوموړي سرم په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړي. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند ویلي دي چې په پیښه کې 2 کسان مړه او 15 نور زخمیان سوي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رین زیاته کړه چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د یادی چاودنې نه یوازې په سختو ټکو غندنه کړې ده، بلکې پولیسو ته امر کړی دی چې هغه دې په چاودنه کې تورن کسان په عجله توګه ونیسي او د پیش په اړه د رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي. بلخوا د خوزدار څخه پر اغلو اطلاعاتو کې دا هم ویل شوی دی چې د پیش وروسته پولیس او سرحدي عسکر د چاودنې وځای ته رسیدلي او د چاودنې په اړه پلټنې روانې کړې دي، او د لومړنۍ پلټنو وروسته یې ویلي دي چې په چاودنه کې 1 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي چې له امله د کورو او دکانو چیښې هم ماتې شوي دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواري قبله کړې ده. لیکن د دې څخه له مخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیش ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا پی ایل ای لخوا قبلې شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر ضلع د باړې دکانداران وایي د بدمنۍ نوې څپې دوی یو عربي اندېښمن کړي دي او خپل ځانونه او سرمایه خوندي نه احساسوي. دوی دا خبره پرون مشال رادیو ته کړې. سوداګرو زیاته کړې چې 13 کلونو د نامنې پیښو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ تر عملیاتو وروسته خپل دکانونه بیرته رغولي وو او کاروبار یې پیل کړی و، خو سیمه یې یو بیا نارامه شوه. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس ډاډ ښیي چې په باړه کې د امنیت ټینګ ساتلو په موخه ګامونه پورته کړي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر په بڑا بازار کې یو دکاندار سفیر خان مشال ریډیو ته وای چې دوی خپل مدد په خپل ویجاړ شوی دکانونه بیا جوړ کړل او کاروبار پیل کړ، خو وس هلتا یو وار بیا د امنومان صورت حال ښه نه دی او د خپل سرمایه په حق لا اندېښمن دي.
کپڑے دکان دے مونږه دا کاروبار کوو، اپریشنو کې خو ډیر متاثر شو، کارډم دی لوکې نه وته، کورونا می روشول، دکانونه م لوټ شول، لګ لګ خلپ یور سپل پر دیو کړلو او دیو بل نا قرضدار می یو، بس لګ لګ کاروبار هم دوباره روان کړي دی، بس گزاره مطابق وسم الوکات د سه خاص امن پکې نشته دی، شاید بار سوک نشي کولای، خپل پیسو پورې بم ډاریږي، خپل دکان پورې بم ډاریږي، نو د سه خاص امن نشته می په الوکا کې وسم. اول امن غواړو چې مونږ د بوړې الوکه امن به خال شي، او هغه نه پاش مونږ کم نقصان نه شوي دی، په پرشنو کې هغه موعظه مونږ ته ملاو شي، کورونو سروي کم شوي دی، هغه چک ریلی شي، دکانونو سروي شي، هغه ملاو شي.
یو بل دکاندار امیر خان پردی وای چی وی وګدی مودے کډواله نه پاس باڑے تا راستہ نشوی کاروبار بیا پیل کړای، خو پکار دا حکومت را تا امن بحال کړی.
پدا پرشنو کې هو مولا ډېر تکلیفونه ملو شو، لوکه خلکو ډېر زوځه پل شول، څه غریبونه یې کنه والا نه، څه پرشنې روغله، خلک اډول شول، جلوزولا لوړل، او هغه بیا حکومت وی چایر لوکا کې پرشنې وکړې تا او کلیر شول، هغه باوجود چې وس روغللو وسم لکه هغه شانته امن نه بیا ډېر اعتبار ور نه دی. دا ویجاړ شو د اوس بیا جوړ کړل پېښوي چې امن رانه شنو، بس علاقہ خو مخ کې نشیت لای.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کلاچی لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی پیغام کې ویل شوی چې دوی په باډه کې تر ډیره حده پورې امن قائم کړی او هر کاروباری تن او دکاندار ته به تحفظ ورکوي. د خیبر په باډه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، او په 2018 کې سرته ورسېدل او کډوال ورستانه شول. په خیبر کې میشت امنیتی ادارو ادعا کړې چې دوی د باډې نه تر تیرا پورې سیمه تر خپل واک لاندې کړې، خو بیا ځایي خلک وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې پکې د بدامنۍ پیښې یو وار بیا زیاتې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د وړوکي اختر لپاره د صوبې له بېوزلو کورنیو سره د مالی مرستو خبره کړې ده. علی امین ګنډپور ورته اعلان د روژې میاشت لپاره هم کړو، خو د صوبې ځینو غریبو کسانو مشال لوته ویلي چې دوی ته مرستې نه دي رسېدلې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو ضلعو انتظامی افسرانو ته له غریبو کورنیو سره د مرستو پیسې لیږلي دي. له پېښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا اپریټ په اومه د خزانه لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشیر مزمل اسلم مشال لیډو ته ویلي چې د حکومت تخوا کم رمضان پیکج دلاندې 10000 روپۍ امداد اعلان شوی. هغه اړوند ضلعو کې انتظامی افسرانو او د صوبایي سملې غړو په لاس شوخو اتم لکو کسانو کې ویشل شروع شوی دی. حاضر به د اختر لپاره هم 10000 روپۍ غریبانو کې وویشي. خو بیا زیاتره کسان وایي چې روژه په تیرېدو ده، خو لا هم ورته د روژې پیسې نه دي ملو، نو اختر هغه خو لري خبره او تور لګوي چې کوم کسانو ترلاسه کړی نه پاکستان تحریک انصاف د ګوند په لیان ته دغه مالی امداد ملو شوی دی. د چرصد عبدالله وای
اته لکه څنګه چې اته کسان ته ملي ملو شوی، البته د پی ټی ای چې کوم د ګورنمنت کوم ان پی ایګان یې مینې ګان دی هغه دغه فند ملو شوی دی، خو هغه صرف خپل ورکران ته ورکړي، نور چې عام د بل پټه ورکور ورشي یا غریب کسان او شهید خو بالکل نه ورکړي. بقایا بعد شو اختر پیکج شنو هغه برمزان کې سره د اختر بسول شي.
د موبایل ټلیفون روزګار کونکو اجمل دورانی وای چې صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي، هیڅ عملی کار نه کوي.
دوی صرف اعلانونه کوي، اوس دغه خبره وشوه چې موږ به د روژه پیکیج ورکوو. هغه پیکیج هم خو دوی صرف چغې ووهلې د میډیا په ذریعه باندې دا خبرې وکړې چې زه به دونه نو نه پیکیج ورکوم، زه به دا ورکوم. دي دا زنانه راځي، دي دفترونو دکانونو ته راځي چې تپوس کوي بابو پیسې ته ملو شوي زوی نه یې مونږ نه لیدلې. صرف آوازونه لګوي د پی ټی آی چې کوم دا عالم ګنډا پوری دی، نو نه دغه صرف چغې والی، باقي خو راغلي وي نو خپل ایم بی اے ایم بی ایم این ایل ورکړي. اوس پاتې شوه دا اختر د پیکیج اعلان، نو دا مو د اختر د پیکیج کوم دي دام ته تماشا کوه، دا مو دي خپل کور کې په خپل دغه باندې لګي.
خو فیاض الله وایي چې دغه د روژه لس زر روپۍ ورته ملو شوي، خو له د اختر پیسې نه دي اخیستې. د خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر د مزمل اسلم ویان انور خان خټک مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلعو او صوبایي حلقو ته دغه فنډونه لیږدول شوي او ټول مستحقو کسانو ته به ورکول کیږي.
د صوبایي خزانه نه خیبر پختونخوا رمضان پیکیج په مد کې 8.5 لاکھ خندنونو ته 10,000 روپۍ پر خندان چې دی دا ترسیل شوی دی، او بل طرف ته 1.45 کروڑ روپۍ چې دی د عید پیکیج په مد کې ڈپٹی کمشنر چې دی د متعلقہ ضلعو چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې څومره ضلع دي 115 حلقې دي، پدې کې 115 حلقو کې 1,000 کسانو ته 1,000 فیملیز ته عید پیکیج پیسې ڈپٹی کمشنر ته جاری شوی دي، هغه به بیا مخکې دا غي تقسیم کړي.
د وزیر اعلی هاوس خیبر پختونخوا لخوا شریک کړل شوی خبر پانه تر مخه شوغه اتنیم لکو کسانو ته د رمضان پیکیج دلاره 10,000 روپۍ ورکول کیږي، او دغه ډول د اختر پیکیج دلاره به 1,15,000 بیوزلو کسانو ته 10,000 روپۍ کورنۍ ورکول شي. یاد خبر پانه تر مخه د اختر لپاره د مالی امداد یا پیکیج د پاره هم 15,00,000 روپۍ فند منظوري وزیر اعلی ورکړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
هر کال د اختر له رانیزدې کېدو سره سم د پاکستان په مختلفو ښارونو کې ترانسپورټران د ګاډو کرایې سیوا کړي. له کراچۍ نه د اختر لپاره خپلو سیمو کورونو ته تلونکي خلک ګیله کوي چې ګاډو والا ترې څو چنده زیات کرایه غواړي او دوی مجبور دي چې وری کړي. دا خلک زیاتوي چې د تیر په څیر دا ځل هم حکومت پر دې مسله غلې ده. ترانسپورټران بیا وایي کرایې د تیلو لوړو بیو ته په کتو جګې کړي دي. بلخوا په سند حکومت کې د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن د اپریل پر شپږمه مشال لیډو ته وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې له مسافرو څخه د زیاتو کرایو اخیستونکو ترانسپورټرانو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. نیاز علي رپورټ راکوي.
فرید الله خان چې د اپریل پر شپږمه د کراچۍ بنارس بس اډې نه خیبر پختونخوا سوات ته روانو، نوموړي مشال لیډو ته وویل چې عام ورځو کې یو ټکټ د 3,000 نه تر 4,000 روپو پورې وي، خو شپږ او شپږ نیم زرو روپو ته رسیدلې دي.
دا اوس مونږ کلی ته روان یو او کرایا دومره زیاته شی ده چې لکه 6,000 روپۍ کرایه لري او رش په ټیم ډېر زیات دی. اے سی اے په لارې باندې اے سی ګان پکې بند کی پوه شوې، او بله خبره دا ده چې نه پکې ډوډۍ شته نه پکې نور څه شته. حالات ډېر زیات خراب دی، مونږ غریبي ده، مجبوري ده، د مجبورۍ نه روان یو کلی ته پوه شوې. اختر له روان یو او سیزونو دوه کرایه نه زیات کی.
نوموړی وایي په کراچۍ کې زیاتره پښتانه خواري مزدوري کوي او چې د اختر لپاره خپلو کورونو ته ځي، نو د ګاډو مالکان ته څو چند زیاته کرایا اخلي. د کراچۍ بنارس یاد بس اډې نه خیبر پختونخوا با جوړ تروان اکبر خان بیا وایي د بسونو مالکانو دا یو لار جوړه کړې ده چې هر اختر نه څو ورځې مخکې ټکټونه په غیر قانوني توګه ګران کړي، او بیا مسافر د مجبورۍ د لاسه هم دغه زیاته کرایا ورکوي او کلو ته ځي.
ټیکټونه مخې دا و چې څلور څلور نیم زر روپۍ و د کراچۍ نه د پښتونخوا پورې، او اوس چې کم دی هغه تقریبا د ساډه اٹھ اٹھ ہزار روپۍ. هغه هم په ډېر محنتونو باندې د کراچۍ نه واخله، لکه خصوصا د سوراب بوټ سلیم مارکیټ شته دې نه واخله، د باجوړ خبره ته کوم د بسونو ټیکټونه او ډېره ګرانې ده. دلته ټول مزدور کار خلک دي.
د کراچۍ ښار سوراب ګوټ څخه ډېره اسماعیل خان تروان پر منلی بیا وایي کد تیل وبې زیات شي نو کرایا هم سیوا شي، خو بیا را کمیږي نه. او د اختر نمخ کې خواریکه غریب خلک چې خپل کورونو تروان شي نو ترانسپورټران ورسره د غظلم کوي.
ټیکټینه خو مخ کې چې وو مخ کې تقریبا 3,500 روپۍ وو، وسې اختر ته 7,000 7,500 6,000 6,500 دینه کم نه دی. د اختر په ټیمونو کې چې کوم مزدور خلک وي مزدوره کوي او دلته پوره کال تیر کی، بیا د اختر ته زیاده ټیم کې ټیکټونه دومره ګران وي. د خلک مجبوریان دي، د مجبورۍ د وجې نه د خلک ناجایز
په عین وخت کې د کراچۍ نه د بلوچستان بیلابیلو سیمو تروان خلک پیوي. د کراچۍ نه د بلوچستان کوئټا ژوب چمن قلعه عبدالله او نورو سیمو ته بسونو په کرایه کې د 1500 نه تر 3000 روپۍ اضافه شوې ده. د اپریل پشپګمه د کراچۍ نه پشین تروان امان الله ترین بیا مشال ریډیو ته وویل نو یو خوا ټیکټونه په اسانه نه ملاویږي او بیا د ګاډو چلونکي د خپلې خوښي کرایه اخلي.
مشکلات کم خواران دلتا ہوٹل کے کار کے درس کالے دلتا تیر کرے دکان کی کار کے ریڑ چلے سب راغلے امیران دپار جازو نے دیا جازو کی جب بسانو کی نجے.
دا کراچی نا بلوچستان پختون میش تسیمو بیا خیبر پختون خوا تروان خلق د بسونو په اډو کې هم دغه یو شکایت کوي چې ټیکټ ورته نه ملاویږي او کرایګانې لوړې شوې دي او دوی مجبورۍ د لاسه زیاتې پیسې ورکوي او خپل کورونو ته ځي. خو بل خوا په کراچۍ کې د بسونو اډو مالکان او ګاډو چلونکي وایي اختر ته نږدې د دوی ګاډي د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بیې هم لوړې شوې، بیا هم دوی کرایګانې نه دي زیاتې کړې. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیې صوبایي مشر حاجی حبیب الله بادی زید د اپریل پشپګما مشال لیډیو ته وویل چې په دې کې هیڅ حقیقت نشته چې کرایګانې زیاتې شوې دي.
دا خبر بالکل غلط ده چې د کرایې بالا کړی دي، کرایې موږ نه دي بالا کړی. دا په ګاډیانو کې فرق دی، ګاډیانو کې خلک اوس ګوره په دې کې داسې ګاډیانې راځي چې هغه خالي 18 سیټري او دا معلومه خبره ده چې د هغې ګاډۍ به ټیکټ ګرانې. بیا بل د دې خواسه دا ګاډی خالي د کوټې سزي د سوارلۍ د پاره په دې کې چې دا موږ ګاډو ته بچت ستا نه شی ستا خالي صرف هغه سوارلۍ در خپل ځای را رسوو. بل ډیزل ګران سلو، قیمتونه د هر شي غبړاو سلو. مخکې به د ټایرو یو جوړی مونږ 62,000 63,000 او اوس په 1,94,000 روپۍ.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت وزیر شرجیل انعام میمن بیا د اپریل پشپګمه مشال لیډیو ته ویلي چې تیر یوې اونۍ راهسې د مسافرو نه زیاتې کرایه اغېستونکو ترانسپورټرانو په ضد ګامونه پیل کړي دي. دې لپاره یې ضلعي انتظامیه او موټروې پولیسو ته هم لارښوینې کړي دي چې زیاتې کرایه اغېستونکي ګاډي دي جرمانه کوي او په دې لړ کې په تیرو 100 ورځو کې په لسګونو شمېر کې ګاډي چلونکي جرمانه کړي هم دی. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لیډیو اردن کو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه پرون په کورمه کې د سورلۍ پر گاډو د نامعلوم کسانو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او شپږ ټپي دي. د خبره د پړشنار د مرکزی روختون مشر میر حسن جان پرون مشال ریډیو ته کړی ده د پرونی حملو تصدیق د کورمه د پولیسو مشر نثار احمد هم مشال ریڈیو ته کړه دې بلخوا سنی او شیعہ مشرانو حکومت غوختی چې شرخوخی گرفتاره او سزا کړی. د پاکستان پوز وای د اپریل پر ومه یعنی پرون یې په شمالي وزستان کې د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجلی دي. د پوز د ماړي کوسانګې په یو بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو پر ضد عملیات د خفیه معلوماتو پر بنیاد کړی دي. په بیان کې دا نه دي راغلي چې عملیات د شمالي وزستان په کومه برخه کې شوي او دا راز دا هم نه روښانه چې وجل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول. تر څو کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیره شپه په خوزدار کې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپي دي. د خوزدار مرستیال کمشنر عارف زرکون د تر پیښو وروسته ځایي خبرانو ته ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د پټو بارودي موادو په وسیله شوې ده چې د خوزدار په عمر فاروق څلور لاره کې د وړوکي اختر سودا لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه وه. بلخ د بلوچستان حکومت ویان شاه رند ویلي چې وزیر اعلی امیر سرفراز بوکټی د چاودنې غندنه کړې او د مجرمانو د زر تر زر نیولو امر یې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو لپاره پر خپل ګډ عزم ټینګار کړی دی. د پاکستان سرکاري رسنیو او همدان ورځپاڼې نن ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په مکې ښار کې له محمد بن سلمان سره د روژې ماتي پر مهال لیدلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو مشترکه ګټو په اړه ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل پر شپږمه په درې ورځني سفر سعودي عرب ته تللی دی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مال په چین کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر اتمه ویلي چې یعنې نن یې ویلي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره د اوکراین جګړې دوه اړخیزې اړیکو او په شیا آسیا پسیفیک سیمه کې د حالاتو په اړه خبرې کوي. اوس په تاوریدونکو د دې اونۍ د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کو. نن به په کې تاسو د چارسدې د یوه شاعر طیب الله خان سره خبرې واورئ چې زموږ همکار نجیب عامر ورسره دغه پر ژوند او فن کړی دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ د لیکوال او شاعر طیب الله خان سره خبرې لرو. نوموړی د چارسدې زرخیزې سیمې سره تعلق لري، هغه سیمه چې د ادب په حواله ډیره خیرازه ده. د طیب الله خان پنځه کتابونه چاپ شوي دي چې درې د شاعرۍ او دوه بیا د نثر دي. د نوموړي د شاعرۍ کتابونه ملګری، سپرلی به بیرته راشي او استاد درملنګ هم نومېږي. طیب الله خان نږدې 50 کاله وړاندې د چارسدې د اشنغر په شیرپاو سیمه ملکانو کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. شاعري د 1940 کال نه شروع کړې وه، خو لومړی کتاب یې په 2004 کال کې چاپ شوی. د نوموړي د کتابونو د خپرولو لړۍ لا هم روانه ده. اوس درته د دغه خوږژبې شاعر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک مرکه دراورو.
سلامونه استاد مشه ته خان جوړ په خیر څنګه یې؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه راشد جان، خوشاله اوسه، آباد اوسه، شکر دی، بس وخت یې ریږي خخکله.
دا را ته وایه ستا باره کې دا مشهوره ده چې ته کتابونه ډېر زر زر لیکې او زر زر چاپې. نن سبا څه د لاس لاندې دي؟
نن سبا خو د ټولو نه زیات اهم کار خو چې کوم ما سره وو ما ضروري ګڼه، نو هغه د ګران باچا په پښتو کې کتاب چې د بولا بابا بل ملنګ په نوم ما لیکلو.
تا لیکلو که د ګران باچا کتابو؟
نه، د ګران باچا په فن او شخصیت باندې، د هغه په ژوند باندې ما لیکلو.
نو دې کې اوس چاپ ته
هغه مکمل تیار کړ او د لاسونه مې ووتو، لکه چې څونه کار پکې زما کولو، نو زما په خیال هغه ډېر وزن ډېر. وجه دا وه چې ما کوم په ګران باچا باندې په اردو کې کتاب لیکلو، نو هغه د ملګرو دا به پکې اکثر صلاح و چې دغه کتاب اوس په دغه کتابیږي په بازار کې دی او په نصاب کې هم شامل شوی دی. نو د دې د وجې لږ صبر وکړه، هغه ځنډېدو دا پیدا وکړه چې ډېر نوي سیزونه پکې ما وکړل، خو اوس مې مکمل کړی د خپل طرف نه. نو تیار پروت دی، د هغې نه مخکې یو بل کتاب دی چې د طنز و مزا تنزیه او مزاحیه شاعری دا هغه مې لیږلی دی، نو انشاءالله ورپسې بیا دا چاپ کوم.
دا تنزیه او مزاحیه شاعری چې ده دا چاپ ته لاړ دی، د دې نوم څه دی؟
د هغې نوم خاخۍ تاخۍ په نوم باندې ما دغه کړی دی، چې ځکه چې مزاحیه شاعری ده هغه ما لیږلی دی، هغه د چاپ په مرحلو کې دی، نو ورپسې د دې نمبر دی.
نه څنګه به شاعری نظمونه دي، غزلې دي، بدلې دي، چربي ته څه دي پکې؟
غزل هم پکې دي، نظمونه هم پکې دي، خو زیاتره پیروډي هم پکې ده. او بل دا ده چې دغه زما دا چې کوم قلمي نوم باندې ما کوم آی ډي جوړه ده، نو هغې کې به داسې و چې څه پېښه به داسې وشوه چې هغه به په مزاحیه انداز کې وړاندې کولې، ما ته ښه ښکاره شو. نو دغه سیزونه پکې پېښې دي پکې، لکه زما په خیال چې د تیرو پنځلسو کالو چې د فیسبوک څه کشالې دي، یا زموږ خوشا څه سیاسي او یا څه د لویو خلکو مرګونه هم شته دی، او د ژوند کیسې هم پکې شته. نو په دغه زیات روانو چارو موضوعات دي په تنزیه او مزاحیه انداز کې.
په شعر کې دي؟
په شعر کې دي جی. او
نو دا خو ستا تنزیه شعر، ته سنجیده شاعری هم کوې؟
سنجیده شاعری چې ده نو درې کتابونه چاپ دي، او څلورم کتاب چې دی نو دا تقریبا پوره دی. خو سنجیده شاعری مې خپل ذهن کې دا خیال دی چې دا د نثر راته کوم کارونه پراته دي او زما سره تیار دي، نو لومړی دا دغه کومه شعر چې دی. نو اوس شعر هم شاعری په دغه کې په پښتو کې ښه ډېره ده او ښه ډېر کتابونه راځي، نو هغه مې دا خیال دی چې هغه به د څه وخته پورې پاتې وروسته به چاپ کیږي، خو کتاب هغه هم پوره دی تقریبا نوی.
درې کتابونه دی، شعر چاپ دی، او څلورم تیار دی، دوه دې دغه شول، او نور به دې هم دا ستا څومره شاعری او نثر دې څومره لیکلی دی؟ څو کتابه دې چاپ دی؟
د شعر خو درې کتابونه چاپ دي، او د نثر د تحقیق او بیا پکې لکه شخصیات او اوسه پورې دا پنځه کتابونه شو چې چاپ دي، او یو شپږ یا پنځه کتابونه دا تقریبا تیار دي ما سره.
دا چاپ کتابونه څه څه دي، نمونه څه دي؟
د شعر چې دي نو هغه خو لومړی کتاب چې و شعری ټو مجموعه چې و، نو هغه په 2004 کې چاپ شوی و، د هغې نوم ملګری. بیا ورپسې دویم سپرلی به بیرته راشي، دغه دویمه شعری مجموعه وه، او وروستی چې شعری ټولګه چاپ شوی و نو دا ستا د درملنګ یم. د نثر کتابونه چې دي نو په هغې کې یو طنز و مزاح یو کتاب و، ارغې برغې په نوم پیروي چې هغې کې مضمونونه او تکلم پکې وي، هغه د نثر چاپ شوی و. بل دا د ګران باچا په فن او شخصیت باندې دا د نثر کتاب و. یو د ټپې په اړه د تحقیق کتاب و، تحقیق ورته ویلی شو، خو بس یو څه مسله داسې پېښه شوې وه د ټپې په باره کې زمونږ په دې ټولنیزو رسنیو باندې یو داسې یو باس تود و چې ټپه زړه ده یا نوې ده. نو د ټپې په اړه باندې دغه کتاب زما یو د نثر چاپ شوی دی.
نوم یې څه دی؟
د هغې نوم او یا قربان و، د ټپې په اړه چې کوم کتاب چاپ شوی و.
تاسو لومړی کتاب په 2004 کې چاپ شوی، نو د کوم وخت نه شاعري کوي؟
شاعري خو زما داسې اندازه ده چې زه بیخي هلک وم، تر ډېره وخته مې پټه ساتلې وه. دا به داسې وي چې د 1950 داسې تر د 90 پورې، او بیا د 95 پورې په دغه منځ کې یو کتاب ما لیکلی و چې هغه ما تیار کړی و، د شعر کتاب و. په هغې کې زیاته برخه چې وه د نظمونو وه. په هغه وخت کې زما د ارواښاد راجولي شاه خټک صاحب سره ډېره ناسته پاسته وه، او دویم کس اباسین یوسفزی صاحب و. نو بیا اباسین یوسفزی صاحب ته هغه کتاب ما ورکړ، او هغوی کتلی مو، او هغوی پکې څه لږ ډېر بدلونونه هم کړي، خو هغه زمانه بیا هغه کتاب روغ د چاپ نه مخکې ورک شو. زمونږ دا شاعران ملګري اوس هم دغلته چې کوم په ادبي محفل کې ناست و، نو یو مرګری په باره کې دا خبره وشوه چې دا هغه کتاب به ګرځو او بیا چاپ نه کو او دا هغه وینا ده چې دا رانه چا پټ کړ. نو زما په خیال ما وی چیره د دې مناسب دغه دا ده چې ورک شو رانه، ځکه چې ما خپل دی نو ما زما دا خیال دی چې ما نه چا پټ کړی نو ما نه ورک شوی. خو بیا چې هغې کې کومه لږه ډېره شعري شعرونه ما ته یاد وو او یا څه شاعري راته یاد وه، هغه سه لږ ډېر ما راغونډ کړل او ورسره مې څه نور چې کوم نوي بیا کړي وو. نو په 2004 کې بیا دغه ملګري په نوم دغه چاپ شو.
دلته تاسو په اسلام آباد کې اوسېږئ، نو ادبي هلې ځلې کوئ د کومو تنظیمونو ادبي جرګو د ادبي ډلو د دې سره ناسته پاسته کوئ؟ د کومو کومو غړی د کومو د دار داسې څه کیسه شته که نه بس ځان ته ناست یې؟
په اسلام آباد کې خو چې څونه تنظیمونه دي نو زه یې نمونه نه اخلم، زما خیال دی چې د دې به ضرورت نه وي، هغه ټول ښه نامتو تنظیمونه دي. نو دې ټولو سره زما ناسته پاسته شوې ده، څه وخت کې باقاعده ممبر هم پاتې شوی یم د ټولو او عهدې هم راته څه ناڅه راکړی وي. خو بیا زما خپل داسې څه د مصروفیات او د دې تنظیمونو په منځونو کې تاسو پخپله تا راشد جان تا ادبي سړی او زمانه د زیات و خوشو چې د ادبي خلکو سره د ناسته هم ده، ادبي محفلونه دیم خره کړي. خو چې څنګه ستا حال دی او تلری او د هغې وجه تا ته ویلتونه تا ته معلوم دي، نو دغسې زما سره هم سیلتونه شته دی چې د ادبي تنظیمونو سره هغه باقاعده ناستې چې دي هغه ما نه پاتې شوي دي. خو چېرته بیلو بیلو دستورو ته او غونډو ته هم راوغواړي، نو چې کومه رانه کېدی شي نو اوس هم کینو.
ته تقریبا 50 کاله پخوا په اشنغر کې زیږېدلی، د شرپا او سیمې سره د ملکانو په کلي کې. نو د اشنغر خو ډېره زرخیزه او ډېره د ادب په حواله ډېره سربز مکه ده، ډېرې لوی لوی سټې را پیدا کړي دي. نو هلته هم څه ادبي هلې ځلې نه کېږي
په اشنغر کې؟ خو په دا وخت کې زه که زه ووایم چې مونږ په اشنغر کې داسې یو وخت کې زمونږ ډېرو ملګرو په دې خیال باندې چې خوشحال بابا ټول عمر د پښتنو بس دغه یوه خبره جړلې وه چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو، په دغه خیال باندې یو وخت داسې څه ملګري راټول شو چې په هغې کې جان محمد جانی او بیا جان زیب مومند صاحب او دا غټ ملګري دا قیصر علی شاه بادشاه او سهار کتوزی او چې کوم د ادب نامتو خلک دی هغوی را جمع شو. په دې سوچ چې کم از کم موږ به د 400 په سطح باندې د خوشحال بابا دا خوب چې دی دا به پوره کړو، که دا نور خلک اتفاق کوي او که نه موږ به دا شاعران ادیبان په اتفاق سره راکینو. نو د هغې دپاره چې کله دا لټون شروع شو چې په 400 کې ټول تنظیمونه څومره دي، نو زه ډېر حیران شوی وم چې 33 تنظیمونه په حال تنظیمونه په 400 کې او په اشنغر کې موجود وو. بیا دغه تنظیمونو یو مرکزی تنظیم جوړ کړ د 400 ادبي تحریک نوم یې ورته کښود او دا ټول تنظیمونه د هغې غړي شو. زه د دې دغه نشم کولی چې داسې څه وجه وه، خو زه یو قسم زه پکې ګیر شوم او د هغې په دې وخت کې موجوده صدر زه یم، زه یم نومړی صدر مومه او تر اوسه لا هغه نومړی صدر زه یم. نو هلته خو ډېرې زیاتې د دې تحریک د لاندې هم ډېرې زیاتې ادبي هلې ځلې کېږي او د دې تحریک چې څونه ملګري تنظیمونه دي نو هغوی ټول پکې خپلې دغه هم کوي. نو مونږ ته اوس په اشنغر کې ادبي هلې ځلې ښه ډېرې شوي دي. زه ورته د دلته نه ځم راځمه چې راته ډېره مشکله هم ده او ګرانه ده چې د دې ځای نه هغه ټولو سره سړی ورسي، خو تر وسه کوشش کوم ځکه چې یو ذمهواري ما ته دغه شوې ده. او په دې نن سبا دور کې خو تاسو ته پته ده چې د یو کور مشري هم ډېر ګران کار دی، بس یو ذمهواري راته دغه شوې، نو زه ځان کوشش کوم چې هلته ورسوم.
دومره زیاتو کتابونو نمونه دی واخیستل لخ شاعرۍ هم اوس به اورېدونکي خامخا شعر اورېدل غواړي. دوی پوه دومره زیات کتابونه یې لیکلي، دومره شاعري کړې ده چې دا څنګه ده؟ ځکه چې کېدای شي په دې کې ډېرو خلکو دا کتابونه نه وي لوستي، پښتانه خو هم د کتاب لوستلو ډېر تکړه نه دي، اخیستلو خو یې بېخي نه دي. نو دوی به شعر اورېدل غواړي، نو ته به داسې کوې چې یو شعر به په ترنم کې اوروې او دوه درې غزلې به دغسې بیا وخت په وخت مونږ ته راوي چې د اورېدونکي ستا د خبرې چې دي دې سره سره شعر هم واوري او زړه یې تنګ نه شي.
ډېره مننه چې ضروري وي، نو یو خپل هڅه به وکړم چې یو څه تاسو ته واورم. یو څو شعرونه دي چې داسی ورکیگی د سړینه چې خپل ځان ورکشي داسی ورکیگی د سړینه چې خپل ځان ورکشي لکه تودو شګو کې ساس کې د باران ورکشي او چې د حاصل نه شي جوړ د خواهشونو فریب چې د حاصل نه شي جوړ د خواهشونو فریب پریک د وسه کوي نوم دې د ارمان ورکشي او پختون مزاج د بیچاره او سره شر نه کوي پختون مزاج د بیچاره او سره شر نه کوي د رقیبانو د زړګینه د خفګان ورکشي او که په وړو کې شان غرض د چا معلوم شي اصل په دغه ګټه د فکرونه د تاوان ورکشي او د آینه فریب ترې وتروړي درک د نظر د آینه فریب ترې وتروړي درک د نظر چې په خپل ځان باندې مئین شي نو انسان ورکشي او چې کوم ملنګ یې نامه واخلي خو ژوندی پاتې شي چې کوم ملنګ یې نامه واخلي خو ژوندی پاتې شي که داسې نوي نوم نشان د عزیز خان ورک شي او که د ایرو نه دې راوالوتې وږمې د وفا طیبه سوی سوی بوی به د هجران ورک شي
ډېره من شعر د خوندور خو داسې ده چې دا شعر خو ته په فیسبوک هم ورکې کتاب کې به هم چاپ شي نو هغه به خلک ولولي خو د شاعر په دې خپل غږ کې شعر اورېدل چې دی دا ځان له خوند لري اوس دغه لوستونکي ستا د کتابونو لوستونکي چې دی خو به صرف ستا شعر لولي خو دې نه به نه یي خبر چې ته ښه ترنم هم کوې نو دا اورېدونکو چې دی ته به ترنم هم واورو چې خوشحاله شي ځکه چې زمونږ اورېدونکي دي نو
پیمانو کی وجود نا 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 جائے گی نہ جائے گی پیو محدود کے لا محدود نا 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 جائے گی نہ جائے گی نہ جائے گی نا 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 جائے گی نہ جائے گی ہنسی دیوائی خلق چپ کزا کی سمندر بندوی ہنسی دیوائی خلق چپ کزا کی سمندر بندوی چپ کزا کی سمندر بندوی پکو زڑیو کی معبود نا 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 جائے گی نا جائے گی روح د جانان امر دے مندے پکی نشی حس نور مانے روح د جانان امر دے مندے پکی نشی حس نور مانے مندے پکی نشی حس نور مانے وایدا خام عقل چبود نا 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 جائے گی نا جائے گی نا جائے گی نا 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 جائے گی نہ جائے گی زڑو نادمین کور دے تل ودانی گی پوگ مو د یقین زڑو نادمین کور دے تل ودانی گی پوگ مو د یقین تل ودانی گی پوگ مو د یقین د گمانونو پکی دود د گمانونو پکی دود نا 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 جائے گی نا جائے گی د طیب زڑا پمینا ستا ہر کلام تا ہر کلے بیلے ستا ہر کلام تھا ہر کلے ویلے اس پک بل کمیو سرود نا 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 جائے گی نا جائے گی
نہ جائے گی نا 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 نہ جائے گی نہ جائے گی یو محدود کی لا محدود نا 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 نہ جائے گی نہ جائے گی
ڈیر خان ڈیر خان دیو کو کدارا تو ہے دا اس دسے بہو کچھ دا دیر نہ براتیر شو دا موجودہ کسان نہ کدا چاو نم واخلے دا بلوا نخلے بہ یو خپشی بل خپشی پ کلاسیکو کرتا ہو ہے دا خوخ شاعران مسوک تھی
کلاسیک خو دا سی درا شی جان چی پارے کیڑو ایسو کم دسی نشتا چی سڑے و ادا میں دا خوخی ندے زمانگ دا پختو کلاسیک خو زان لے و مقام لری خو سنگ چی طول پختانا دا رحمان بابانا متاثر دی زما خو یو مسئلہ دا ہم دا چی پلار میں دا رحمان بابا مریدو نکا میں دا رحمان بابا مریدو پلار میں سو سو زینو کی میں ذکر کرے دا چی پلار تا میں رحمان بابا لکا آغا دیوان مکمل و تیادو و حافظو دا رحمان بابا سارا سارا بیا کسڑے دا غط خوشحال بابا تو گوری نو دا خوشحال بابا شخصیت دا سی دے چی یو سوک کاغا دا خار جبی دے او ذوق لری او د شیر په د هنر په تور په شیر باندې پویږي چې هنر یې څه دی نو هغه د خوشحال بابا نه بیاړو انکار نشي کولی ځکه چې خوشحال بابا زما په خیال د هنر په لحاظ سره هغه ځای ته رسېدلی دی چې زمونږ د دې سیمې چې خوښ آسونه نورې ژبې دي لکه د فارسی ډېره د یو کلاسیک خپل یو مقام دی دغسې د عربي شاعري ده دغسې د اردو شاعري ده او زما په خیال کومه خبره چې خوشحال بابا په پښتو کې څنګه کړی هغې ته هیڅوک نه رسي همدغسې بیا د شیدا خپل یو انداز دی خو دا دوه خو چې دي نو دا خو مې په سر کې لوستې مې هم ډېر دي او اوس مې د خوشحال بابا کشر زوی سکندر خان خټک چې زما په خیال د هغه کلام د خلکو لاسو ته نه و رسېدلی او نه یې ولوستلی یعنی که مونږ کم د دې دغه زه خپله مې اوس په دې کار هم زه کومه لګیا یم چې زما خیال دا دی چې د کم مونږ د سبک هندي خبره کوو نو هغه که مونږ وګورو د ټولو نه زیات په لومړي ځل د سکندر خان په شعرونو کې نو اوس مې هغه ډېرې مطالعه دی او انشاءالله ګورم او خوندونه ترې اخلم.
د موجوده پښتو ادب چې دی روان بهیر دې ته په کم نظر ګورې څومره ته مطمئن یې د پښتو ناول کیسه شعر تنقید تحقیق؟
نو زما په خیال چې پښتو ادب د مخ کې په نسبت باندې ډیر زیات پکې اوس بدلون راغلی دی او مخ په وړاندې روان دی ډیر پرمختګ یې کړی دی لکه اوس خلک دا مرګرو به اکثر دا خبره کوله چې شعر ډیر زیات دی او نثر نشته خو په دې وخت کې که مونږ داسې د فیسبوک د دنیا ته وګورو نو نثر خو ډیر را روان دی او ډیر خوندور نثر هم خلک لیکي اوس که زه نمونه اخلمه نو هغه سې څنګه تاسو خبره وکړه چې خدا څه نمونه داسې دي چې دا خامخا اغستل غواړي لکه اقبال کوثر ماما دی نو هغه ډېر زیات خوندور نثر لیکي د هغه تکل لونه د هغه خاکې هغه ځان له یو خوند لري نو په شعر کې هم ډېر خلک شته دی چې د جدیدیت او اما بعد جدیدیت په باسونو باندې مخته دي او په شعرونو کې هم د هغې سرکونه ښکاري په نوی کل کې داسې په دې الکانو کې زه وینم چې څو کسان دي لکه ستاسو د سیمې موین خټک ذکر کوونه کې نو دا به هم زیاتی چې موین خټک ډېر ښه شعر لیکي او داسې زمونږ په اشنغر کې خلک دي چې ډېر ښه شعر لیکي اوس زمونږ په اشنغر کې په دې نو کشرانو کې اسماعیل حیران یو هلک دی چې دا هغه په وینا کې هم هغه ته تکلیف دی او ژبه یې نخلي خو ډېر د کمال غزل لیکي او د اشنغر هغه روایتي رنګ چې مونږ څه ته وایو کوم چې مونږ د ګران باچا او یا د علی خان او یا دغسې د مفتون صاحب او د دې مشرانو په شاعرۍ کې وینو نو په کشرانو کې هغه د هغې نه ښکلي رنګونه را پیدا شوي دي. شیرمحمد وفا د اشنغر غزل لیکي په دې کشرانو کې نو نوی دور ادب زما په خیال چې مخ په وړاندې روان دی د دې رسنیو کې هم دې خلکو برخې واغستې په فیسبوک باندې اوس هر وخت ادبي بحثونه مونږ وینو او ادبي محفلونه هم وینو روزانه او هر څه بده ډیر لکه زه به دا ووایم چې زه داسې ګرځم او فیسبوک ته نظر واچوم نو یو نیم لیک ماته داسې په فیسبوک کې په نظر راشي چې زه ته خوند معلوم یو نیم شعرم په نظر راشي نو شته دی زما په خیال چې ادب مخ په وړاندې زه دې دومره مشکلاتو سره چې د پښتو شاعر ادیب سره پبلیشر نشته د کتابونو چاپ کولو والا نشته بلکې د کتابونو چاپ کولو والا نن مې په فیسبوک باندې د یو سړي باره کې د چا پوسټ کتلی دی چې داغه نه د کتاب د چاپ کولو والا ته پیسې والی دي او داغه نه سر ټکی ځکه په خپله ووایم نو زما ډېره بده تجربه شوې ده د کتابونو د چاپ والا سره او ډېرې بې خونده خاطرې ترې لرم یو څو ورځې مخکې د اقبال کوثر صاحب ما نوم واغست هغه یو داسې اشارتن په کنایو کې په کار خدا و زما خیال دا دی چې داسې خبرې خو خخ کاره د دی دا مخونه ښکاره کړي خلک خو هغه داسې په کنایو او اشارو کې د یو چا باره کې یو کیسه لیکلې ده زه دغه کیسې نه زما اقبال کوثر ماما سره خپل ذاتی تعلق دی نو زه ته خبرې ما نو په دې دومره مشکلاتو کې چې دلته کتاب د پښتو څوک اخلي نه خریدار یې نشته دی بس خلک ډالو ته ناستې دي چې مونږ له به ډالۍ راکړي یو څو ورځې مخکې یو مشر دی د هغه کتاب چاپ شوی ما ته شل کتابونه لکه دا خبره کول ښه نه دي چې زه په دغه باندې راولم خو زه د یو ښه نیت دپاره راولم چې راشي ما ته شل کتابونه په پیسو واغستل او هغه چې کومو ملګرو له ما ورکړل نو زما دا دې ملګري ته ما ویلي وو چې زه د هغوی نه پیسې اخلم هغې کې څه کسان هم وویل ما ته یا واغستې یا وانغستې هغه یو ځان له قیصه ده خو په کار دا ده چې دا د ټولنو واله دي د هرې ټولنې څو شاعران او ادیبان ملګري نو په کار ده چې دا ټولنو واله کم از کم د دې خپلو ملګرو دا کتابونه یو څو دانې چې د ټولنې د پارالي په ټولنه کې هغه ملګري چې دوی ته معلوم وي چې دوی په دې باندې خرچه کولی شي خو ستاسو سوال رانه خبره ډېره زیاته اوږده شوه سره د دې دومره مسایلو بیا هم زما په خیال چې دې وخت کې په دنیا کې په یو سوم نمبر کې روان دي چې د پښتو کتابونه چاپ کیږي نو زموږ دپاره خدا د خوشحالۍ خبره ده او د ویاړ خبره ده زه پې خوشحاله یم چې بیا هم په دې مشکلاتو کې هم د پښتو کتابونه ښه ډېر دغه کیږي نو ادب ښه دی روان دی مخ په وړاندې
ډېره مننه کور ودان
ډېره مننه ستاسو راشد جانه خوشحاله اوسئ
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې د راشد خټک پوښتنې ځوابولې موږ له دواړو مننه کوو او تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږوي له همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي بلونه به بیا د یو نوي پروګرام او نوي ملما سره تاسو په خدمت کیو تر هغه اجازه راکړئ د خدای په امان د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې